سلامونه نن جمعه د 2015 کال د جنوري درې منټه ده د دې دقیقو خبرونه ته ښه راغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبرو زه سمیع الله جلزی
سلام و وقت بخیر در برنامه این ساعت بر علاوه مرور بر رویدادهای هفته گذشته موضوع طالبان و تی تی پی وضعیت آزادی بیان وضعیت حقوق بشر همچنین محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و افغان محور بحث ما خواهد بود من سحر عظیمی هستم اما نخست چند خبر
راپورونه وایي چې د پنجشنبه په ماښام ډیورند کرښې ته نږدې په خوست ولایت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې دي یو شمیر طالب چارواکو هم دا تایید کړی دی چې نښته د شپې د 1 بجې او 30 دقیقو په شاوخوا کې پیل شوې هغوی وایي جګړه وروسته لغه پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو د خوست د علیشیرو پر ولسوالۍ راکټونه وتوغول د دغه طالب چارواکو په وینا هغوی هم ځوابي برودونه وکړل چې نښته د څو ساعتونو لپاره روانه وه افغان او پاکستاني لوري تر اوسه د اوښتي زیان په اړه څه دی ویلی تر اوسه دواړو لورو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلی بلخوا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د جمعې په ورځ یو وار بیا تور لګولی چې د پولي پورې غاړې څخه د پاکستان په ضد اقدامات کېږي او ویل چې پاکستان د اقداماتو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی او بیا به هم ورکړي
برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر از کمبود بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که از 14 میلیون نیازمند در این کشور تنها قادر است به نیم آن رسیدگی کند. پاولین ایلوف رئیس بخش حالت اضطراری اداره ملل متحد روز پنجشنبه دوم جنوری در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفت که امسال تنها برای 7 میلیون نفر که نیازمند به کمک‌های بشری اند در نقاط مختلف افغانستان کمک خواهند کرد. ایلوف افزوده است که آنان به دلیل کمبود بودجه از هر دو خانواده نیازمند تنها به یک خانواده آن رسیدگی خواهند کرد. بر اساس معلومات این مقام برنامه جهانی غذا خانواده های نیازمند با کمک های بشری در صورت عدم دریافت کمک ها نمیتوانند با کودکان غذا تهیه کنند یا خانه هایشان را در این فصل سرما گرم کنند.
د جنوبی کوریا تحقیق کوونکو نن جمعه جنوري دریمه د جنوبی کوریا د ولسمشر یون سوګ یول د نیولو هڅه وکړه خو سیمه ایز رسنۍ وایي چې امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله ولسمشر یون پوځي حکومت اعلان کړی و خو بریالی نشو د جنوبی کوریا پارلمان هغه استیضاح کړ او د هغې صلاحیتونه یې وځنډولو بیا یې پلټونکو د نیولو حکم وکړ دای د جنوبی کوریا په تاریخ کې لومړی برحال ولسمشر دی چې د نیولو حکم یې صادر شوی دی د دغه هیواد د فساد د تحقیق ادارې ویلي دي چې د ولسمشر یون سوګ یول د نیولو د حکم تطبیق پیل شوی دی
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه 2 جنوری نشر شده گفته است که غیر قابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می تواند به پایان جنگ در اوکراین کمک کند. ترامپ که قرار است به تاریخ 20 جنوری به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده دوباره به قصر سفید برگردد، بارها از جنگ در اوکراین انتقاد کرده و گفته است که پس از رسیدن به قصر سفید ظرف 24 ساعت این جنگ را خاتمه خواهد داد، دایی که سبب شک و تردید شده که می ترسد مبادا این کشور در ازای صلح مجبور به از دست دادن قسمتی از قلمرو خود شود.
در امریکا جغ، ستاس جغ او یا صدای شما در خبرونی درون آوریدن کو ستادیو تا در مستقیم زنگ و حلو تر چنگ او ستاس کولی سی در امریکا جغ در واتساپ پشمیره هم زنگ ووهی او خپل پیغامون ثبت کری ستاس پیغام با ستاس جغ خبرونه که خپور سی ستاسی دا پیغام دا ثبت لپاره دا امریکا جغ دا واتساپ شمیره دادا 001-202-255-6958 ستاسی دا پیغامونو او سالیمو نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو
حکومت طالبان به اظهارات وزیر دفاع حکومت پاکستان مبنی بر درخواست پول برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی از مناطق نزدیک خط دیورند به محلات دیگر واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورند در نزدیکی مرز با آن کشور پول تقاضا کرده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از همکارم شنوید.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه گفته است که آنان هیچ پولی برای انتقال اعضای تی تی پی از نزدیک مناطق مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان درخواست نکردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورن در نزدیکی مرز با آن کشور $36 میلیون تقاضا کرده بودند.
ما این ادعا را رد میکنیم. حکومت طالبان چنین درخواستی از پاکستان نکرده است. جای افسوس است که مقامات بلندپایه پاکستانی نمیدانند به چه هدف چنین ادعاهایی را مطرح میکنند.
هاشم دانش کارشناس مسائل سیاسی میگوید که طالبان حتی اگر پول هم مطالبه کنند توان مبارزه با تی تی پی را ندارند و برخلاف آنها در کنار تی تی پی مبارزه خواهند کرد.
یقین کامل داریم که تی تی پی با طالبای امارات اسلامی افغانستان ارتباطات ناگسستنی را دارد، اما وقتی که خواجه آصفی صحبت را میکنه یک گپ بسیار بی‌بنیاد است. دلیلش این است که اگر طالبا به میلیارد پول هم بگیرن از دولت پاکستان، مهار کردن تی تی پی در توان امارات اسلامی افغانستان نیست، به خاطر که تی تی پی در ماشین جنگی طالبا از نفوذ بسیار زیاد برخوردار هستند.
محمد آصف در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و این کشور سفر کرده، با مقام های این گروه و شمول محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان درباره فعالیت های گروه های دشت افغانی به ویژه تحریک طالبان پاکستانی صحبت کرده و اضافه نموده که از حکومت طالبان خواسته است تا باید تضمین کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی پس از انتقال از مناطق مرزی دوباره به این محلات بر نمی گردند. اما طالبان در این مورد سکوت کردند. هاشم دانش میگوید که دولت پاکستان باید خواسته های تی تی پی را در چگونگی ساختار سیاسی پاکستان در نظر بگیرد، به خاطر که راه حل این مسئله از طریق اعمال فشار و تهدید یا مذاکره با طالبان ناممکن است.
تی تی پی فعلا یک نیروی قابل ملاحظه است که شما میبینین از مدت 2 سال حکومت پاکستان با همی استخبارات، با همی فوج و قوات نظامی که در منطقه مطرح است، در مقابل مهار کردن عملات تی تی پی ناتوان است.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 4 جون سال گذشته به صدا امریکا تایید کرده بود که طرح انتقال و اسکان مجدد هزاران پناهجوی وزیرستانی از امتداد خط دیورن به ولایت‌های مرکزی داخل افغانستان آماده شده است. روابط میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشیده شده که با حملات تلافی جویانه حکومت طالبان در مناطق مرزی همراه بوده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو دوستان، اوس هم د افغان طالبانو او پاکستان په اړیکو د خبرونې له قدرمن میلمه په جمهوري نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان رحمت الله اندر صاحب سره بحث کوو. اندر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس.
خوش آمد اندر صاحب.
اندر صاحب، یو وخت داسې ویل کېدل چې اته اوس هم دا ویل کېږي چې طالبان د طالبانو مشران له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. څه وشول چې دغه اړیکې اوس په دې حد کې دي چې دواړه طرفونه په یو بل سخت انتقادونه کوي؟
یو ځل بیا هم سلامونه تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته. زه خپل لا هم په دې باور نه یم چې ګواکې د طالبانو اړیکې دې له پاکستان سره خرابې شوي، او په داسې حد کې دې خرابې شي چې طالبان پاکستان دې ته مجبور شي چې افغانستان خاوره بمبار کړي، او یا ډېر لوی لریوالی یا بود د طالبانو او د پاکستان ترمنځ راغلی. زه لا په دې باور نه یم، ځکه زما د معلوماتو په اساس باندې یا موږ تاسو ټول ګورو چې 6 کاله طالبان د پاکستان په غېږه کې پراته وو، او طالبانو د پاکستان له غېږې راتلل او په افغانستان کې جګړه کوله، او د پاکستان حکومت استخباراتي ادارو یې ټولو مرسته ورسره کوله. له 6 کلو وروسته هم همدغه طالبان دومره بدل شوي نه دي چې له طالبانو له پاکستان سره دې معلومات نه یا دوی داسې نوي ځایونه ځان ته پیدا کړي چې د پاکستان لا ولکه نه ځان وباسي. موږ تاسو وینو چې نن سبا دغه جګړه د معلوماتو جګړه ده. که زه ستا په اړه باندې معلومات ولرم یا ته زما په اړه باندې معلومات ولرې، زه فکر نه کوم که دغه جګړه تر ډېره بریده د وسلو جګړه وي. وسله هم وروسته له معلوماتو کاریږي، خو طالبان لا هم د پاکستان په معلوماتو کې دي. زه فکر نه کوم که د دوی ترمنځ دغه ترنګلتیا بیخي زیاته وي. البته ټي ټي پي خبره ده، د ما په باور باندې ټي ټي پی یا د پاکستان طالبان پاکستان داسې انګیرله چې ټي ټي پی به د طالبانو لخوا مهار سي، یا طالبان دوی دا توقع درلوده سي طالبان باید مهار کی، خو تر اوسه پورې ټي ټي پی مهار نه دی. از لا هم ټي ټي پی د پاکستان د ټولو د پاکستان لپاره لوی ګواک نه بولم، زه دغه جګړې او دغه حالات سره مستقیږي، زه دا نمایش بولم تر دې بریده پورې.
اندر صاحب، بعضیا به باور هستند که موضوع ټي ټي پی عامل تنش بین پاکستان و طالبان شده، با باور شما واقعا ټي ټي پی عامل تنش های اخیر میان دو کشور شده؟ آیا اعضای این گروه واقعا فعلا در افغانستان حضور دارن یا خیر؟
ما مخکې موول چې د طالبانو د پاکستان جګړه یا د پاکستان بمبار په افغانستان کې یا د پاکستان وخت داوی دا نن ورځ نه ده او پرون ورځ نه ده، دا له دا اوږدې مودې د طالبان د پاکستان دغه تاریخي اړیکې له افغانستان سره په همدغه ډول باندې جوړې دي چې همیشه دوی همدغه بانې کوي. زه باور نه لرم ټي ټي پی پاکستان ته ټي ټي پی دومره لوی خطر سو چې هغوی په خپله خا په جنوبي وزیرستان او په شمالي وزیرستان کې پیدا نه کړو او هغه بیا په افغانستان کې پرته وو. زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم چې دوی دا بمبار د دې لپاره وکړو چې دلته د ټي ټي پي کسان بمبار کړو، زه په دې باور نه یم.
اندر صاحب، نو ستاسو په نظر دغه اصل لوبه چې تاسو وایئ چې تر اوسه هم دې ته د شک په سترګه ګورئ، اصل دلیل او قصه څه ده؟
اصل دلیل او قصه هم دا ده، زه چې زما په باور باندې تر اوسه پورې دا لوبه پاکستان لا هم د پاکستان په لاس کې ده. پاکستان دغه ډالري جګړې جوړوي او همیشه د دغه پروژو له لارې پیسې پیدا کړې دي. تر دې له مخې هغه ولسونه نه بمبارول، تر دې له مخې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ضرب غضب او د پلاني په نامه باندې عملیات نه کول. یعنی پاکستان همدغه پلیته پروژه یا همدغه پیچلې پروژه اخیستې ده، همیشه خلګو په سرونو باندې دي، خپل ولس په سرونو باندې دي، په پردو انسانانو باندې، په مظلومو انسانانو باندې همیشه پیسې اخیستې دي، او همیشه د دین په نامو باندې، د دین د بدنامۍ لپاره د دین په نامو باندې دغه پروژې اخیستې دي، او دا هغه ډالري جګړې دي چې تر اوسه پورې دوی پیسې اخلي او له دې نه ګټه ورته رسي. زه په بل باور تر اوسه پورې نه یم او نه زه قناعت کولای سم. البته شاید تغییر سی، بیا به هغه وخت په باندې وغږی شو او ست حالت تغییر شوی. یعنی دا ممکنه ده چې یو ترورستي ډله دی د یو چا له ولقي ووزي او د دوی په خلاف باندې دی وکړي، خو تر اوسه پورې موږ په دې باور باندې نه یو. کېدای شي په راتلونکي کې کېدای شي دا دغه زیات شي، خو تر اوسه پورې دا حالت داسې نه ښکاریږي چې ترورستي ډلې، هغه ترورستي ډلې چې طالبان پاکستان دا شل کاله د جمهوریت په خلاف باندې جنګولې، هغه البدر مجاهدین د کسپای صحابه دي، هغه لشکر طیبه ده، هغه ټي ټي پی ده، هغه د افغانستان طالبان دي. زه هیڅ باور نه لرم چې دا طالبان د پاکستان له ولکې وتلي او په مکمل ډول باندې د پاکستان په خلاف باندې ګامونه پورته کړي.
اندر صاحب، تاوری که ما هم اشاره کردین، توقع میره که موضوع تی تی پی در افغانستان از سوی طالبا حل شوه، چرا فکر میکنین پاکستان نمیتونه مشکلات خود حل کنه؟ آیا در این بخش فکر میکنین، اشاره کردین به هیله و طرفند پاکستان، آیا واقعا فکر میکنین پاکستان در این شرایط فعلی از حل مشکلاتش ناتوان مانده یا یک بازی بزرگتر جریان داره؟
البته دی پاکستان دا یوازې طالبانو مثلا نه ده، دی پاکستان ټوله تګلاره یا دغه سیاست یې غلط دی. دی پاکستان کې یوازې ستونزه ده د طالبانو نه ده، پاکستان کې د بلوچو ستونزه ده، د سندیانو ستونزه ده، او تر ډیره بریده هلته دی پښتون تحفظ مومنټ یا دی پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کوم احساسات داخلو کې راپارولي دي، او هلته هغه ملتپاله ګوندونه نور هم راویښ شوي دي. هغه ستونزه هم ده، په مجموع کې د پاکستان د غلط سیاست ستونزه ده، یوازې دا ستونزه ده طالبانو نه ده چې موږ وایو چې ګواکې طالبان چې پاکستان خپل ستونزو نه دي قابو کړي او طالبانو ته ظاهرې کوي چې طالبان د ستونزو ورته حل کوي. ستونزه په یوازې ټي ټي پی نه ده، خو یوازې د ټي ټي پی عملیات هلته نه دي. او البته له طالبانو نه یې همدا توقع کېږي چې که ټي ټي پی بل فرض دغه کېږي دوی باید مهار کی ځکه ټي ټي پی په افغانستان کې دی حقانی شبکې پر رهبری کې جګړه کوله او دی غیر شبکې لاله دی طالبانو یا دی طالبانو دی امارات په نور لیکو کې تنظیمېدل تر ډیره بریده ای دغه توقع هم له جلال الدین حقانی نه زیاته دی بخنه غواړم جلال الدین حقانی نه بلکې خلیفہ سراج الدین حقانی نه خلیفہ سراج الدین حقانی نه دا توقع زیاته ده ځکه چې دوی د غشل کاله د ټي ټي پی د رهبری دوی ته پلاس ورکړی و یا دوی ته پلاس ورکړی و داسې وایو یا د دوی تر رهبری لاندې په افغانستان کې جګړه کوله نو اوس یې ډیره توقع هم له همدې ده حتی یو تحلیل داسې هم کیږي چې حقانی خپل ورور هم په همدې خاطر پکې وبایلل کنه چې دا یو قسم ګوشمال و دی ته چې باید ټي ټي پی مهار کړي خو دی زه بیا دغه ټول دغه ته زبیا د ټول لوبي ته لکه لوبه غوندي ګورم تر څو په واقعیت نه یې سرګنڅوي د رښتیا هم ټي ټي پی او طالبان د پاکستان لپاره په یو واقعي خطر باندې نه بدل شوی ګور زه تاسو ته تمن دي ما په خبرو کې ګنګسکي وای بس واقعي خطر نو څه ده زه هم واقعي خطر د پاکستان لپاره هغه د پاکستان په انډستریال ایریا کې د پاکستان په صنعت او تجارت په سیمه کې الته جګړه سي هغه ځای نه آرام سي او الته چیرته دي دوی واقعتا دوی ته ستونزې جوړېدای شي د دوی اقتصاد په خطر کې لیدای شي او د دوی امنیت په خطر کې لیدای شي
اندر صاحب دروسته پختنه په توګه دغه یو بحث ډیر مترکی یا غد دغه افراطی ډلو ترمنځ فکری ورتواله دی دا به موږ یقین نسو ویل چې ستا کنه سټ ټي پی زکه طالبان رده یې او پاکستان وایي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی پر صورت دا به یې یا بنې اما څومره د امکان ست چې دوی په فکری له سره بیل کړی شي ځکه په دې تیر شلو کلونو کې چې دوی یو ځای جنگیدلی دي امکان دې شته چې دوی سره بیل شي
نہ په فکرې لحاظ باندې لسره سره بلیدای نسی تاسو که تاسو که دی طالبانو هغه تبلیغاتي دستګاه وګوري په خاله رسنیو باندې هغه د ټي ټي پی د عملیاتو مبارکي یو بل ته سره ورکوي او داسې انګيري سی ګواکي دوی د ټي ټي پی په لاس باندې له پاکستان غچ اخلي هاته دوی دا دعوه کوي چې ټي ټي پی له موږ سره دغه لړ د موږ له امیر سره بیعت کړی دی 13 ورځ ما دی ټي ټي پی د رسنیو مسول په یو سپیس کې مخ راغله او په سپیس کې ما پوښتنه ځنې وکړه ما خپل ملتاسي په دې اړه باندې څه وایست هغه غلی شو یعنی هغه دا خبره ونه کړه ویلې اوس د حالات داسې نه دي چې موږ په دې اړه باندې وغږیږو په دې کې طبیعي خبره ده ټولې افراطي ډلې او خصوصا هغه تندروي افراطي ډلې او هغه ډلې چې هغه د اسلامي نظام په نامو باندې داوا کوي چې اسلامي نظام راولم اسلامي خلافت راولم اسلامي امارات راول دا تر ډېره بریده له فکري لحاظ له مذهبي لحاظ له فکري لحاظ سره یو دی او هغه اپروچ یې یو د خپل فکر د رسېدل خپل هدف د رسېدل لپاره اپروچ یې همدغه جګړه ده چې دوی د جهاد نوم په باندې خېره
تشکر در سب ډېر زیات مننه کور مو دان چې په دې بس کې را سره
سپاس فرمان
لا تاسو نه مننه
اندازه قشر وسیع از مردم افغانستان به خدمات صحی ابراز داشتند
درود به شما بیننده عزیز ما داریم
باز زینو کې یخي وب پچول کېږي په متاد باندې هغه ته دي زتره یعنی انساني سلوک نه وسره کېږي یا مثلا اسکنجه کېږي
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در این بخش می پردازیم به حق آزادی بیان و وضعیت زنان در سالی که گذشت و وضعیت در سال روان و احتمالات برای بهتر شدن وضعیت بشری و حقوق بشر یا هم بدتر شدن آن با مهمان برنامه خانم مینا اکبری خبرنگار و فعال حقوق زن صحبت خواهیم داشت. مینا جان خوش آمدی به برنامه.
اقل اکبری بخیر اغلاس پرگرام.
از سالی که گذشت برای ما بگوین سال گذشته چقدر برای زنان و مردان افغانستان نگران کننده بوده و آزادی بیان با چه آزمون‌هایی در سالی که گذشت مواجه بوده؟
متاسفانه اگر از سال گذشته از سال 2024 صحبت کنیم موضوعاتی که یعنی کارایی شد که کاملا از ذهن ما، از فکر ما فراتر بوده. متاسفانه در افغانستان قسم که ما شما همگی شاهد حال هستیم و بودیم که در سال 2024 یکی از تلخترین سالی برای افغانهای ما، برای دختر خانمایی که در افغانستان هستن، برای تمام کشتر جوانی که در افغانستان هستن و از هر کشتر که هستن، بسیار یک سال تلخ بوده. متاسفانه ما در سال 2024 تحصیلاتی که آینده یک آرزوی همه جوانا بوده از دست دادن، یک به نام نسل جدیدی که ما داشتیم که آینده افغانستان قرار بود تضمین کنه و به یک پیشرفت سوق بده، متاسفانه ما اون نسل جوان از دست دادیم که آرزوها و امیدهایشان با خاک یکسان شد. امید داریم که بخیر سال 2024 حداقل یک سالی باشه که جوانای ما کدام آرزوهایی که دارن و کدام دستاوردهایی که هدف قرار دادن به او برسن. متاسفانه خودم شخصا در سال 2024 بسیار جات متضرر شدم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روحی. اگر ما بگویم نه تنها ما بلکه تمام افغانهای ما که در کشورهای همسایه مسافر هستند، مهاجر هستند و کسایی که در داخل کشور هستند، یک سال بسیار تلخ و بسیار یک سال ناامید کننده بود.
اغلی اکبری دغه مسائل چې تاسو یاد کړل چې تاسو ویل تاسو مایوس سوازید چې نور میرمن او ټول افغانان په دې متاثر دي او خپه دي چې محدودیتونه وضع شوی په افغان میرمنو باندې. د دوه تګلارو هغه عمده هدف تاسو په نظر څه دی؟ څه غواړي طالبان د دغو اقداماتو څخه؟ آیا دوی اصلا په مجموع کې د ښځو سره اختلاف لري؟ دوی د کار د څرنګوالي سره اختلاف لري؟ څه غواړي تاسو په نظر؟
جلال زیسی د طالبانو د کړنې چې کومې دي لدین څخه خوښکاری چې د دوی مشکل د افغانستان د پرمختللي هغه پیشرفته هغه روشنفکره ځوانان یا قشر سره دی چې دوی بالکل د دې کسانو دښمنان ګورو. بالکل همداسې ده، دښمن توپې مې ځکه ورته استفاده کړو. زموږ د ځوانان د دوی د لاسه درک پدره په دې هېوادونو کې دي، کوم ځوانان چې دننه په افغانستان کې دي په ډېر بد وضعیت کې. زمونږ پیغلې په کور ناستې دي. ها ان دا چې دوی نهادونو ته دا وایي په خپلو خپرو شوو خبرپاڼو کې چې تاسې حق نه لرئ چې یو مېرمن په کار باندې وګوماري، یا یو مېرمن راشي کورس ووایي، یا شخصي کورس، یا د کومې ژبې له خاطره دوی وغواړي ځان ته ونیسي، باید تاسې ور نه کړئ یا یې په کار ونه ګوماري. که تاسې وګوماري په دې صورت کې ستاسې عین جوازونه اخیستل کېږي. دا څه معنا؟ معلومداره ده چې دوی د افغانستان د پیشرفته نسل سره مشکل لري. دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. او د دې یوازینی لامل هم همدا دی چې طالبان خپله پر څوکۍ ناست دي، خو لیکن ښکاري چې دا د دوی خپل فکرونه خودي، خو لیکن دا په دوی باندې تحمیلېږي. دا چې د کوم خپل طرف نه نو د معلومه خبره ده، خو لیکن موږ دا وایو چې طالبان چې څنګه شل کاله مخکې راغلي وو، هغه سی یو بحراني حالت رامنځته کړو. د دوی لپاره دا بیا ځل راتګ یو ډېر ښه چانس وو چې دوی کولی شوی خپل هغه تیم مخکېني منفیات ټول پاک کړي وای، یو ډېر ښه حکومتداري کړې وای. شخصا زه شاید طرفداري به مې کړې وای، خو اوس دوی زموږ دښمنان، زموږ د نوي نسل دښمنان، د ځوان فکر دښمنان دي.
مینه جان، طالبان همواره این موضوع را بارها اشاره کردن که ما در روشنی شریعت برای زنان حق میدیم. سالی که گذشت هم محدودیت هایی که زنان افغان از سوی طالبان با او مواجه بودن افزایش یافت. موضوع بسته شدن مؤسسات نیمه‌عالی طبی هم موضوعی بود که نه تنها از نظر اجتماعی مردم برش واکنش نشان دادن، هم از نظر شرعی برش واکنش نشان دادن. فکر میکنید دلیل اصلی این فرمان های طالبان چی هست؟
خب طالبان گپ از شریعت میزنه. همگی ما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، میفهمیم که در شریعت به یک خانم چقدر حق و حقوق انسانی داده شده. یک خانم حق داره تجارت کنه، یک خانم حق داره که تعلیم کنه، تحصیل کنه، حداقل بتونه که خوب و بد خود تفکیک بتونه. شریعت میره نگفته که یک خانم تجارت نکنه، از خانه خود نبره، یک کار نکنه با ایجاب اسلامی. یعنی چی؟ اینا از نام شریعت، از نام اسلام اینا سوء استفاده میکنه. تا جایی که ما شما میبینیم و تمام کارهای از یا خلاف شریعت اسلام هستن. خب یک خانم قسمی که ما شما میفهمیم، خانم ها حتی نمیتونه که یک شب دکتری رو بخونه. خانم نباید دکتر باشه، خانم نباید انجینر باشه. خب پس خواهرای ما که مریض میشن، مشکلات را می داشته باشه که حتی به یک خانم با آسانی گفته نمیشه. چی مانده که تو بری پیش یک دکتر مرد این مشکل خود مطرح کنی تا بتونی تداوی کنی. یعنی چی؟ یوم در شریعت گفته نشده که یک مرد حق نداره که دست زن را لچ کنه، فشارش را ببینه، یا یکان جایی است که باید معاینه شه و باید مرد دست نزنه، باید دکتر دندان مرد نباشه، خود دام در مکمل روی یک زن دست میزنه، خویام در شریعت گناه گفته شده. پس طالبا چرا نمیخواین که یک دکتر زن ما داشته باشیم؟ چرا میخواین که همگی افغانای ما از مریضی تلف شوند، از بین برن؟ یعنی چی؟ این هم در شریعت گفته نشده، اینا از نام شریعت سوء استفاده میکنن.
اغلی اکبری اوس خو 2023 کال پایت ورسید، 2015 کال دی. آیا فکر کوئ چې د افغان میرمنو لپاره به وضعیت ښه شي؟ فکر کوئ چې دنیا به لازم فشارونه راوړي؟ او ستاسو غوښتنې او توقعات د دنیا څخه، د نړیوالو سازمانونو څخه څه دي؟ څو دغه وضعیت چې تاسو وایئ چې ډېر خراب دی په افغانستان کې، او موږ یې راپورونه هم وینو، دغه وضعیت یو څه بهتره شي؟
جلال زوی صاحب، واقعا منګه د نړیوالې ټولنې څخه، د هغه بشري حقونو د نهادونو څخه زمونږ دا ګیله کیږي. بدبختانه هغوی هم د افغانانو په حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، د حقونو په نوم باندې هسې نهادونه دي، هسې غندنې کوي. یو څه کار وشي په افغانستان کې غندو نه، تاسې عملي ګام واخلئ. مونږ به تر کومه ستاسې غندنو ته ګورو چې یو پوسټ وکړي بس خلاص، خبره خلاصه شوله. ولې په نورو هېوادونو کې چې یو وړه خبر هم کیږي، یعنی دوی ټول څه بد حال شي قربانۍ، ته به وایه چې دغه ټوله دنیا قتل شوې ده. ولې د افغانانو وینه دومره سپکه ده، د افغانانو وینه دومره بې ځایه ده چې په لکهاوو په زرهاوو کسان پکې شهیدان کیږي؟ داسې یو بشري نهاد عجیب نه شو چې عملي ګام پورته کړي او د افغانانو دفاع وکړي. زما ګیله کیږي د افغان په صفت باندې. مونږ څومره بد حالت تیر کړو په افغانستان کې، اوس مهال په ګاونډیو هېوادونو کې زموږ افغانان په څومره بد وضعیت کې ژوند کوي. و همدا د حقونو، د بشري حقونو نهادونه، همدا نړیواله ټولنې یو کس داسې پیدا نه شو چې عملي ګام واخلي او زموږ د آرامښت د هوساینې لپاره یو کار وکړي. صرف غندنې دي، صرف کوچي پوسټونه دي. طبعاً چې موږ د یو انسان په حیث باندې ګیلم کیږي، خپل حقونه غواړو، نهادونه خا د څه شي په نوم تاسې جوړ شوي، همدا مسؤلیت دی چې باید په یو هېواد کې څه وي، تاسې عملي ګام واخلئ.
تشکر مینا جان. یک پرسش آخرم ازت داره مینا جان، یک پرسش کوتاه آخرم داریم به خاطر وقت برنامه تمام میشه. با جان گرفتن کمپاین‌های مختلف فادت اشاره کردید به عملکرد جامعه جهانی به خاطر بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و راجع شدن دوسیه طالبان به محکمه بین‌المللی جرایم، فکر میکنید در این نبرد زنان افغان موفق به گرفتن حقوقشان خواهند شد در افغانستان یا خیر؟
متاسفانه تا وقتی که حکومت طالبان باشه، ما فکر نکنم خانمایی که باید قسمی که حق و حقوقشان برشان داده شوه نخواد داده شوه، چون اینا کسایی هستند که وعده هایشان صرف بر اساس یک گفتار هستند، نه بر اساس یک عمل. متاسفانه فکر نکنم.
تشکر مینا جان، ډیره زیاته مننه کور ودان لطاسی، تشکر کوم کور مودان.
تشکر از حضور مینا جان. امیدوارم که وضعیت برای افغانایی که در پاکستان هم هستن بهتر از گذشته شوه. دوستای عزیز، با پایان برنامه 30 دقیقه این هفته میرسیم. فراموش نکنید که این برنامه به صورت هفتهوار از رویدادهای داغ هفته برای شما معلومات جمع میکنه و با مفسرین و کارشناسان در رابطه با رویدادهای هفته گفتگو میکنه.
تشکر مننه. پراتون که نیم ساعت که سپین خبری پخبرونه که پا افغانستان که بشری وضعیت غیگی گود، WFP ویلی دی چه پا افغانستان که گرند ارمن کسان عجل و نرایوال و بشری مرست ضرورت لری. پده بس که دو قدرمند میلمان را سره دی، پده به همو غیگی گود چه در افغانستان بشری وضعیت پتر دول دی، کومی در حلاری موجود دی او چه که دلشی تربیامو پلوی و بخون که خدا سپن.
تو برنامه نگه، خدا نگه دار.
د نن او وضعیت په خبرونه کې. په افغانستان کې د ورستۍ ورښتونو نه پاس مهمه لوی لارو د بندیدو له کبله خلک د یو لړ ستونزو سره مخ دي، او نړیوالو ټولنو هم اندېښنه ښودلې ده چې سږ کال ژمی به افغانستان لپاره د کړاوونو ډک ژمی وي. د خبرونې مېلمنو سره د سخت ژمی سره تړلو ستونزو په اړه خبرې کوو. هیله ده خبرونه تر پایه ووینئ.
اوریدونکو السلام علیکم، زه رنا درانی غرزنګم، او د نن وضعیت په خبرونه کې به د نیم ساعت په ترڅ کې ستاسو په خدمت کې هم. د نن ورځې خبرونه مو په ورستې واوره او سړه هوا په افغانستان کې په مجموع ډول، او د سوان توکي د قیمت د لوړوالي، او د خلکو د بیکاری په حق لنیول شوې ده. نو په خبرونه کې را سره دوه ملمانی دي چې یو سید احمد سیلاب صاحب د ولسی جرګې پخوانی غړی، او بل عبدالولی پښتونیار صاحب د افغان لودي د خیریه بنسټ مشر دي چې وروسته به دیته هرکلی وینو. اوس څو مهم خبرونو ته پام وکړئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جنوري په درې منیټه په اسلام آباد کې د لوړپورو ملکي او پوځي چارواکو کمیټې غونډې ته ویلي دي چې په وروستیو کې د پولې پورې غاړې څخه شبي بریته قوي ځواب ورکړی دی. نوموړي د کوم ځانګړي برید یا هیواد نوم وانخیست، خو د دسمبر پر 28مه یا د مرغومې په 8مه نیټه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکو ویلي وو چې د خوست ولایت د ترزیو او علي شیرو ولسوالیو او د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شپې جګړې پیل شوې وه، خو د هغې ورځې تر نیمایي دوام وکړ. د طالبان حکومت سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې هغه برید د دسمبر په 26مه نیټه یعنی د مرغومې په 26مه د پکتیا پر برمال ولسوالۍ د پاکستان د جنګي الوتکو د بریدونو او افغان لور ته د اوښتو ملکي تلفاتو په غچ کې ترسره کړي وو. بلخوا ملګری ملتونه د ماشومانو د ملاتړ ادارې یعنی یونیسف وایي چې د کابل په ښاري سیمو کې د ماشومانو د ورځنۍ پاملرنې په څلوېښتو مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د پیژندلو لپاره د معاینې سربیره کورونو ته د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خوړلو د چمتو کولو په اړه هم روزنه ورکول کېږي. یونیسف د اکس په ټولنیزه شبکه کې په دغې یو مرکز کې د کورنیو لخوا خپلو ماشومانو ته د شتو خوراکي توکو څخه د قوي خوړو د چمتو کولو په تړاو یو ویډیو هم شریکه کړې، او ویلي دي چې خوارځواکي یو ډیره جدي ناروغي ده. یونیسف ویلي د کابل په ښار کې د تغذیه د ورځنۍ پاملرنې په مرکزونو کې د ښځو لخوا ښځو ته خدمتونه وړاندې کیږي. افغانستان کې د اروپای ټولنې په ملګرتیا د ماشومانو د سالمې ودې او د دې ډاډ ترلاسه کولو لپاره چې د هغوی وده په سم مسیر حرکت کوي، دغه مرکزونه به د 590,000 ماشومانو ډوډۍ بهیر وڅاري. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ جنوري 3 نیټه د مرغومې په 14مه نیټه وویل چې په افغانستان کې په هری رود باندې د بند جوړول ایران ته د اوبو بهیدل محدودوي، او ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ له موجوده تړونونو سرغړونه وي. د اوبو حق له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ په شاوخوا 900 کیلومتره اوږدو ګډه پوله باندې د ترنګلتیا عمده لامل دی. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د پاشتان د اوبو پر بند د کار د دوام خبر ورکړی، او ویلي وو چې د دغه بند جوړېدو چارې تر 80% پورې بشپړې شوې دي. دغه وزارت د 2023 کال په نومبر کې د پاشتان بند د طالبانو د حکومت یو ستره پروژه یاده کړې، او ویلي وو چې دغه پروژې کار به په چټکۍ سره دوام وکړي. ګران اورینکو خبرونه خو مو واوریدل. نو اوس راځي چې د آریان صاحب رپورت واورو چې په افغانستان کې د وچکالۍ او د بیروزګاری چې هغه ځوانان دي چې کاروبار نه لري او د ژمي د سختې هوا سره مخامخ دي، هغې ته پاملرنه وکړو او بیرته به مېلمه ته راوګرځو.
پر کابل شار نن د کال لومړی واوره پیل سو. کابل شاریان واوره ته د خوشی ترڅنګ د هوا پاکولو او د ناروغیو کمیدو ته خوشتي.
واوره د برخورد خوشاله ستو چې سور از مخ ګرد غبار ډیرو نو مریضانه ډیره وی لسمدره کې چاته یو بل نخ کار کېد کنه نو واوره د الله تعالی نعمت ډیر ورته خوشاله یو نو د الله تعالی خو لوی نعمت ده او واوره ډیر سخت خوشاله ستو.
دغه شاریان کڅه هم د واوري اورش ته خوشتي خو بل خو یو شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رواني بیروزګاری ته پکو توګه ځنی ژوند ته پاندیش نه کیږي. دغه شاریان له طالبانو او سوداګرو غواړشت به وزله وګړو لاسنیوي وکړي.
سند خو ډیر دی کور کې وس مثال زغال نشته دی خاص نشته دی او ځوانان ټول اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت نه دا غواړم چې ځوانان ته کار وسیله پیدا کړي او زمينه برابر کړي چې دا ځوانان کار وکړي. واور خشیر ډیره خلک دسی دیور رکور کې دسی خلک وسیږي چې کورونو کې د خاط کورونو کې وسیږي باج خلک دی پیسې داران دی هغه مارکیټونو کې وسیږي هغه خلکو ته منګه خلکو ته خواهش دی منګه ولست منګه حکومت ته دا خواهش دی چې غریبانو ته زمينه برابر کړي چې کورونو کې وسیږي بخاری نه لري ماشومانان لري واړ واړ ماشومانان لري بخاری لري بخاری ګان نه لري ولی واور دی هنيدا مشکلات زیات منسره ماشومانان دي مشکلات ته پیدا کیږي.
بل خو اقتصادي شنن کې کڅه هم د واوري په اورې دو تر زمکی لاندې د اوبو د سطح لوړول شیا دی خو زیاتوي چې په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو کسان به د واورو په سبب لستونز سره مخ وي.
د اورښتونو په زیاتوالي سره کڅه هم د وچکلۍ مخنی ول کېږي د زمکی لاندې د اوبو ذخیره غني کېږي د پایتخت کابل هوا ډېر سره خپل کېږي او پاکيږي مګر په عین حال کې بیا د افغانستان دی وګړو اقتصادی او مالی توان بیا دومره نه چې دی ورختون په زیاتوالي سره دی اوبو په کانګل کېدو یا کېدو سره دوی مقابله وکړي په کورونو کې حتی د تودوخې لپاره هم څه نه لري. ډېر خلک کاروبار نه لري په ځانګړي ډول هغه کسان بیا چې کاروبار هم لري دوی کوچني کاروبارونه ټپره کراچۍ دیوار له امله زیانمن کېږي.
که څه هم په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې افغانانو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده خو بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې نږدې 20 میلیونه افغانان په 2015 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. شمساریان امریکا.
بیا هم نن وضعیت خبرونه ته په خیر اغلی ګران اوریدونکو لکه څنګه چې په رپورت کې مو هم ولیدل پرختیا هم چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی ستونزې ډیرې دي بیکاری ډیره ده ورخت هم ورسره شو د سون موادو جګ قیمتونه خوراکي توکو جګ قیمتونه د ټوله غ ستونزې دي چې زمونږ د افغانستان ټول خاریان د کابل خاریان دي کده ولایتونه دي ټول سره مخامخ دي. نو د نیک مرغه د خبرونه سره زمونږ سره ملمه دي د اوس لپاره عبدالولي پښتونیار صاحب د افغان لودي بنسټ مشر دی په خیر اغلی پښتونیار صاحب خبرونه ته او وروسته بعد سید احمد سیلاب صاحب چې د ولسی جرګې په خانه غړي دي هم سره په خبرونه کې ملي خو د اوس لپاره پښتونیار صاحب خبرونه ته په خیر اغلی
مننه ګرانې صاحب تاسو له وسی
تشکر پښتونیار صاحب تاسو هدا د راپور هم ولید تاسو خپل هم د اوس په افغانستان کې څه حالات د خلکو ګوري آیا دا ستاسو ویش دغه توکي چې تاسو په خلکو باندې ویشئ آیا دا عادلانه دي ټول خلکو ته رسیږي ځکه چې دغه ستاسو غږ خبرون د ډیر وخت نه زمخې ته وړم پښتونیار صاحب خلک ډیر شکایت لري وایي چې دا توکي چې دي عادلانه نه توزیع کیږي دا محدود خلکو ته توزیع کیږي مثلا وکیل گزارته ورکول کیږي هغه بیا خپل نفر لري خپل نفر باندې ویشي تاسو څنګه دا توکي تاسو خپل توزیع کوي په کابل خاریانو باندې یا مثلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې
منانا دوران صاحب ایو خو خیریه بنسټونه دي چې زموږ هم یعنې د خیریه بنسټ په نماینده کې خبرې وکړم. خیریه بنسټونه چې دا اول سروې وو چې دا سروې مطابق موږ خپل یوش نو دا موږ چې ډېر هیڅ مداخله نه کوي او د اقتصادونه واقعتا هم ځینې خلک شکایت لري چې په هغه څه نو کې چې مثلا دوی توضیح کوي د ځینو خلکو لخوا یا د اقتصاد یا د تجار یا د نورو داسمسته بنسټونو د وروسته پورې داسې کار فشار نشته چې یا د وکیلي تجار کې پانه یا د نورو چارواکو لخوا نه موږ د سړي متعدد خپل فایده وو.
پښتونیر سه د پدې ورستیو کې کډوال هم وطن ته راستانه شوی دی، هم بې کور دی، بې ځای دی، کار نشته دی ورته. آیا تاسو د کډوالو په برخه کې هم د دې سره مرسته کړې ده یا دا چې اوټ لري چې ور سره مرسته وکړي؟ تاسو نظر وړم مې ربنه وکړي.
او بالکل، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده یو کار کډوال دی او بلخه په تیر کال باندې زموږ کې دی چې لکه د بغلان یعنی په زیات اندازه کورونو ځمن کړي دي. یو سروې له مخې تقریبا 1800 کورونه خراب شوي دي، ځمن شوي دي. او کوم کډوال چې راغلي دي هغه هم یعنې اکثره له ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ دي. یو خوا بېروزګاري ده او بل خوا قیمتي ده، دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. او ډونران هم په هغه اندازه باندې لکه دي
تاسو پښتونیار سبایا برسیره په دې خلکو باندې چې تاسو ورته همداوس اشاره وکړه چې براسته کوي د پخوانی دولت یا د جمهوریت د وخت خلک هم مثلا کارمندان دي چې اوس بیکاره شوي دي، کار نه لري. آیا تاسو داسې کټګوري لري چې په هر چا باندې دا مواد تقسیموي یا داسې ګوري چې څرقم تاسو دغه مواد تقسیموي؟ په کومه کټګوري تاسو د مواد تقسیموي؟
حتی ولادت تو پسانو کې دي چې څو مشکلات سره مخامخ دي، فکر دی ورته کومه مشته دا مهمه نه ده چې دا څو حتی ولادت تو خپل ته د توې هغه مشکلات سره مخامخ دي.
د څه رقم تاسو پیږي څوک تاسو دا وایي مثلا چې دا ستونزه ځکه چې زه چې دغه په حساب د خلکو غوونه او مستاسو غک خبرونه چې دی ټلیفون کوي دی وایي چې تاسو مشخص نه خایمه دغه نور خیریه بنسټونه چې دی وایي چې دای فقط وکیل گزارته ورکوي او چاته نو دی بیا په خلکو تخصه. آی تاسو مستقیما مراجعه کوي خلکو ته یا دا چې دی کوم استاذ یا نماینده لري د نماینده د لارې نه تاسو د کومکونه تقسیموي؟
موږ خپل د سړي چې موږ دی ته خپل سړي ته وو هغه سړي خپل سړي ته موږ خپل سړي ته موږ د خپل سړي مطابق موږ خپل سړي ته وو.
غاګم جرزي پښتونیار سي غاکه مستون زده تاسو زمګه غاګوري زمګه غاګوري پښتونیار بل بل یان بله بله. ستاسو دغه مرستې یا یوازې په ژمي کې دي که د کال په ټول فصلونو کې دوام لري؟ یعنی دا چې تاسو د مرستو ته په ژمي کې ډیر زور ورکوي ځکه چې خلک به کور دي، آی د مرستې یوازې خوراکي توکي دي که سرپنا خیمې د استوګنې ځایونه هم پکې شامل دي؟
تو په زمینه موسم کې تاسو ته ډېر معلومات درسي افغانان له ډول ډول کې سره مخامخ دي. اقتصادي مشکلات، بیروزګاری او مشکلات په دا زیات دي. او زموږ دا چې دا زمای د یو دوی د پور چې زمې په رارسېدو سره یعنی موږ په کاس کې دي چې دا خلک څنګه نه لري، یعنی کیسون کې نه لري، فراکی مواد نه لري او خلک به حد زیات بیروزګار دي. نو د دې په معنی نه ده چې فعلاً هم خلک کیسون کې نه لري، په ډول ډول مشکلات او مرضی باندې اخته دي.
بله پښتونیر صاحب، تاسو په اجازه سید احمد سیلاب صاحب د ټلیفون د لارې نه موږ سره مل دی، غیته به ورشم به ته په تاسو را وګرځم. سیلاب صاحب که زما غاوري، السلام علیکم، په خیر علی خبرونه ته سلاب سلاب زما غاوري. زما ستاسو غږ ماته نه راځي سلاب سلاب. فکر کوم چې زین اورم دلته سیلاب سیب زماغه کاوري خیر پر صورت مونږ به عبدالولی پختنیار سیب سره به ادامه ورکو باسته زه غږم سیلاب سیب نورم غږم ماته نه رسی
بله
سیلاب سیب
زه
تاسو راغلم السلام علیکم وسم راغی سید احمد سیلاب سید ولسی جګی په خانه غړی او د سیلاب د بنسټ مشر په خیر راغلی سیلاب سیب خبرونه ته
سلامات سید ارتن مخ کې تاسو ته درن میلما او تاسو د برنامې ټول مینوال ته سلامونه درنه شو وخت مو په خیر
تشکر سیلاب سیب په خیر راغلی غواړم تاسو نه هم دغه پښتنه وکم چې تاسو مرستي خو مونږ ګورو چې نامخده هر خواته ډیرو خلکو سره مرستي کړی دي کده توکو د لارې نه وته په وړیا توګه ودونه دي یعنی د اقتصادي پلوه تاسو ډیر مرستي کړی دي سیلاب سیب منندوی تاسو د ټول مرستونه خو که په سر کې راته دا وایي چې دغه نوی کډوال چې راغلی دی سیلاب صاحب په دې حق تاسو څومره مرستې کړې دي د دې سره په کومو منطقو کې مرستې کړې دي د دې ژمی را رسیدو سره تاسو ته د سر په تاسو دیته د سر پناه تیاری هم نیولې دي
زموږ دومره امکانات نشته زموږ سره دومره امکانات نشته خپل شخصي امکانات مو دي او ځینې دوستان دي چې هغه یاد ګرمو کالو کومه کې یا د بوتونو یا جرابو د دې کومه کې دا چې موږ دوی ته کورونه ورجوړ کو او یا دوی ته باکیفیته خیمه وتواخلو چې هغه زد د وګو زد د باران او زد د لمر وی دومره لوړ امکانات موږ سره نشه کم امکانات چې موږ سره و پر وخت باندې چې کله د داخلي بيځای سوي او کله پاکستان څخه په اجباری توګه باندې په ډیر ظالمانه او بیرحمانه توګه باندې چې افغانان راوباسي په داسې حالت کې تاسو وګورئ تیر کالم پر دغه وخت باندې چې ژمی و چې دلته نه د اوسېدو لپاره دوی ځای درلودلی او نه د خوب لپاره ګرمه بستره نه د اغوستلو لپاره ګرم کالي درلودلله هر څه یې هم ځینې ګرځولي وو دوی په ډېر بېرحمانه توګه باندې چې مسلمان کوڅه کې چې بیخي مسلمان یو انسان د انسانیت دوا کوي دغه رقم کار مې نه وای کړی لکه دوی چې د افغانانو سره وکړي شش کال بیا هغه پر هغه وخت باندې دوی ټول کار ګوري چې د ژمي چلته واوري بارانونه شروع سي چې په دې باندې پويږي هغه خپل اخرین وحشت هم پر دغه بيوزلو بيوسه افغانانو باندې استفاده کوي او دوی ته درد ورته ورکوي متاسفانه دوی چې دلته راځي د صفر څخه ژوند شروع کوي لکه ما چې مخکې ویل نه دا غوسه د فار ګرم کالي نه د وسېدو د لپاره مناسب ځای او نه هم د کور د یا د خیمه د ګرمېدو د لپاره بخاري او بوچلري او نړیواله ټولنه په هغه رقم باندې کم ځای پر چمو معلومات لرو په هغه رقم باندې مرستې نه دي ورسره کړي چې د دوی د ژوند ژغورلو سبب دي او یا دي هم د دوی مشکلات ورته حل
بالکل سیلاب صاحب مخکې هم ما پښتونیار سره په دغه سوال راځي چې ډیر اوریدونکو منتزنګ وایي چې دغه مرستې عادلانه نه دي دی فقط یو چاته ور تسلیمه بی بیا غی خپلوانو ته ورکوي تاسو څنګه دا مرسته په عادلانه توګه خلکو ته ورویشي
زه خپل نه د حکومت د خواڅخه د بررسی کوم مسول یم نه د او نه هم داسې وظیفه او په داسې حالات کې یم چې دغه د زما مسولیت او مکلفیت وي چې زه دا څیړنه وکم چې آیا دا خبره دی حقیقت وی
نه هدف مې دا دی چې تاسو هدف مې تاسو چې نه تاسو یې څه رقم تاسو څنګه یعنی مطمئنه یې چې دا تاسو مرسته
ځینې تر حقیقتونه دي سړی سرګی نه سپو پټوالای په دې حکومت کې د کلی ملک او د کلی مشر څخه چې به مشوره غوښتل کېدل چې تاسو علاقه کې څوک به وزلی دی نو دبا مخکې تر دې چې هغه به ولدي وشي هغه دته چې ونږدې کورنۍ وي هغه به ورته شوله ولې متاسفانه موږ هم داسې شواهد مدارک موږ په لاس کې نهشته چې اوسې موږ هغه منطقې ته ورغلي یو او یو چا دې په ګوته باندې موږ سره شولي موږ هم اداوې اورېدلې دي تر موږ پورې هم اداوې راسه او دا دوامداره دي دا اداوې دوامداره دي
بله سلاب صاحب د پخواني جمهوریت خلک چې په پخوا جمهوریت کې کار کاوه اوس بیکاره دي طالبان حکومت ورته کار نه ورکوي زیر معلولین او مایوبین دي تاسو څه رقم دی لپاره د کارموندنې لپاره مرسته کوي یا توکي ورته ورسره مرسته څه رقم تاسو د دغه خلکو سره مرسته کوي د پخواني نظام خلکو سره
ما مخکې عرض وکړ چې زموږ امکانات په هغه سویه باندې نه دي چې موږ افغانستان دومره غټه مسالې پر دغه خو یوازې د مثلا د هغه څوک چې په لکاو کسان چې په مستقیم غیر مستقیم د دلته نظام د منځ څخه تللی دي دلته حکومت د منځ څخه تللی دي دلته د متقاعدو کسانو ماشان د جوړ دلته ځینې نور ستونزې اقتصادي بحرانو سر پر سر باندې وچکالي و ده دا د یو کوچني خیره بنسټ د وس کار نه دی چې دا ټوله د مدیریت کې او دا ټوله ته د رسیدګي وسي او نه یې مسؤلیت مکلفیت دی زموږ هغه غټ کومک چې دی په دغه سي اضطراري حالاتو کې د خوراکي موادو چې هغه خپل پر دوستانو پر ځان باندې ډېر فشار او خوراکي مواد یا د وصول جامع دي او یا هم په ځینې وخت کې خیمې دي او د مجتانو خیمې دي او د دوی د ماشومان لپاره د مکتب کارتاسیا او بکسونو دا شان دي دا ورته د واقعنا ستونزې سته متقاعدین هم تقریبا د سمو دی رئیس هغه ته هغه دوی خپل حق نه دی ورکول شوی هغه ماشات یې په تحلیق په علاقه دی خو خوشبختانه اوس بیا یو المندی را دغه سوی د راپیدا سوی د چې د امیر المؤمنین د اخیری فرمان پر اساس باندې یو محکمه ورته ګمارل شوی ده هیله لرو چې دغه محکمه دی دغه کبریسین خلګو چې اکثر سینونه هم تر 500 تر 550 شپته لوړ دي او دغه یوازنې د عاید منبع ده چې د دوی په حق کې د خیر او د حق پیښلا و چې خلګ متقاعدین ورته خوشبيني دي چې ان شاء الله د خیر پیښلا به په دې مورد کې کیږي او کمیټه تکم ځای پر چې زه معلومات لرم په ډیره چټکی سره کار شروع کړی دی پاته د بیروزګاری ورڅخه د بیروزګاری متاسفانه او بدبختانه په تیر شل کلن جمهوریت کې افغانستان یو دغه ودونو د جملې څخه و چې د پاکر غربت ورڅنګ ته د بیروزګاری کچه ډیره لوړه و او د امارات پر اتاک باندې د نور د لیلولو ورڅنګ ته د نظام د حکومت د لمنځوړل یو دم بل نظام راځي او هغه په زرحاو موسسات چې دلته وه چې په مستقیم غیر مستقیم توګه په لسهاو زره کسان په کار باندې ګمارلي وو هغه د افغانستان څخه ووتله نو دلته ډېر کسان بېکاره سوله دلته اقتصادي څرخ و چې هغه اقتصادي څرخ وس ولاړ دی مثلا یو چا به یو موسسې به یو جنس اخیستی هغه به یو تجار د بهر څخه راوړي هغه به بیا اوم د پروش تور کوي اوم د پروش به پر چم پروش تور کوي پر چم پروش څخه به یو موسسې ولا د کوي ان دا سپور څو لاس باندې پر دې باندې ګرځي ډیر کسان دلته په کار باندې د په مستقیم غیر مستقیم توګه په کار اخلو نو واکنم د بیروزګاری کچه
سیلاب سر ډیر راپورونه موږ ته راځي چې تاسو کور په کور ګرځئ د هر غریب او هر بیچاره سره ما ډیر تصویرونه ستاسو دل چې کینئ ورسره خبرې کوئ ستاسو غوښتنه د نورو تجارانو نه څه ده د نورو خلکو ځکه چې پوهیږم چې دا تاسو ټول په خپل مصرف باندې کوئ تاسو سره هیڅ کمینجو یا څوک کومک نه کوي تاسو مثلا ستاسو غوندې نورو نه څه هیله او تمه لري چې څه رقم مرستې وکړي ځکه تاسو ګورئ مالیدلې دي ستاسو راپورونه او تصویرونه چې خیمه په خیمه او کور په کور باندې تاسو زیات خلکو سره مرسته کوي ستاسو غوښتنه د نورو تجارانو دغه چا چې 100 روپۍ لري څه ده سیلاب سي
موږ په وار وار باندې د ټول تجارانو څخه غوښتنه کړې ده چې یو انسان به ډیر خوشبخت وي ډیر بختور به وي چې د خدای پاک د بندگانو د ژوند ژغورلو سبب کیږي نن موږ به وزلی به واسه به کاسه کندو یتیم او بیروزګار خور ورور نن زموږ مرسته ډیر سخت ضرورت لري ورته منتظر دي چې څو وخت به د خدای پاک یو بندر اچي او مشتبه یو دانه خیمه راوي یا به زما ماشومان ته کوټو یا د ګر د بوټونه براوي ورته او یا به مشتبه د ژمي د پاره بخاري یا د سوانګ مواد راوي تعداد زیات دی هغه شایسته شویل دي زړونه سره یو کو لاسونه سره ورکو دا کاڼي بلالونه سي دا بوټي بلاونګ سي که موږ لاسونه سره ورکو نو د ډیرو غټو مشکلاتو د مخنیوي سبب کېدلای سو او دا په تیرو کې په سلهاو کلونو مخکې زموږ د نیکونو څخه دا د اشر په نامه باندې مشتره د یو فرهنګ ډیر شایسته فرهنګ په میراث را پاته دی خو متاسفانه په دا وروستیو کې لمنځه وړلو په حالات کې دی نو که موږ لاسونه سره ورکو زه پر ټولو تجارانو باندې غږ کوم وز افغانستان په اکثر ولایتونو کې واوري وسولې الحمدلله بارانونه وسولې خدای پاک دې دغه بارانونه په ټول افغانان پسې بختور د برکتونو د رحمتونو واوري او بارانونه کې ان شاء الله چې کالونه آباد شي او دا وچکالي ورکی شي او د تیر کال په تیر باندې د سیلابونو د زلزلې او د دې شاهد ونه وسیږو نو اوس خو دغه وخت دی که د خیرات وخت دی که د زکات وخت دی که د خدای پاک د رضایت وخت وي او که د بیوزلو د دعا اخیستلو وخت وي او که د جنت د ګټلو وخت وي چې په هر رقم باندې وي دغه یې بهترینه لار ده چې د یو بېوزلي بېوسه بې کسه کونډې ویتیم اول واخلي او تر خپله وسه پرې مرسته وکړي که نور مرسته په وسه باندې نشي کېدلی د ډېرو خلکو په کورو کې د تیر کال ګرمې جامې پرتې دي هغه دې را واخلي پاک صافې دي پرې وي په یو پلاستیک کې دې واچوي تر یو بېوزلي او بېوسه او کونډې ویتیمو پر دې ور ورسوي هغه څه چې ده ته زاړه دي او د استفادې وړ نه دي د ده د کور یو کونج مصروفه کړی دی هغه بېوزلي بېوسه ته نوي دي او د ده د ژوند ژغورلو سبب کېدلی شي یعنې کولی شو چې ډېر غټ کارونه ډېر اسانه وکړو ولې متاسفانه او بدبختانه زړونه سخت شوي دي دغه د پخوا په رقم باندې لکه څه رقم چې موږ پلارو نیکونو په وسیله رحمي درلودله رحم یې درلود په هغه رقم باندې متاسفانه او بدبختانه دي او ټرمپ په سترګو یې وینو چې هیچا دا پیسې د ځان سره قبر ته نه دي انتقال کړي نه کفن جیب لري او نه هم قبر الماری لري او نه هم
تشکر
ته دی دا پیسې او دا د کولای شي ټوله پاتېږي
تشکر سیلاب صاحب
زه د ټولو تخیله کوم چې په دې سخت شرایطو کې د خپل یواد بیوزلو بیوسه بیروزګار کوندو چې مانو د خپل کور کلی د بل ځایم نه فقط د خپل کور کلی
تشکر سیلاب صاحب ډیر معذرت غواړم تشکر ډیر معذرت غواړم سید احمد سیلاب صاحب ولسی جرګې په خونه غړي او عبدالولی پختونیار صاحب د افغان لودي خیر بنسټ مشر ډیر مننه ګرانودونکو د نن وضعیت خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي بل خبرونه تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم شپې ورځې مو په خیر الله مو مل شه
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا